السلام علیکم. افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یو بل یو ساعته پښتو خبرونه پیل شوه. لن خبرونه: د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت مرکزي قومندانۍ د کابل په هوایي ډګر کې د 2023 کال د اگست شپږ ویشتمې برید په اړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا مرکې امر کړی. د بیګیټ په پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون له 170 تنو ډیر ملکي افغانان هم ووژل شول. د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال اریک کوریلا وروسته تر دې دا امر کړی چې کېدای شي د دې برید د څېړنې پر مهال ځینې لومړني معلومات بابیزه ګڼل شوي وي. اسوسییټډ پریس د خغلی کوریلا له قوله لیکي له زیاتو هغو سرتیرو سره د مرکه وشي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو. د دې تحقیقاتو امر داسې مهال ورکول کیږي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستان په بیړه د امریکایي عسکرو د وستو په برخه کې د جمهوري غوښتونکو له سخت فشار لاندې دی. په ورته وخت کې د بیګیټ په پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو سرتیرو له ډلې د ځینو کورنیو شکایت کړی چې پینټاګان د دې پیښې په اړه په پوره شفافیت معلومات نه دي ورکړي. د 2023 کال په نوومبر کې د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ د دې پیښې له څېړنې وروسته وویل د کابل هوایي ډګر په بیګیټ کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتو سره چې ډېر شمیر افغانان د تخلیه لپاره هلته راټول شوي وو، دا برید په تاکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. د نړیوال مرستندویه ماموریت یا IAM مؤسسه وایي د خپلو زندانی شوي او کارکونکو په اړه هیڅ راز اطلاعات نه لري. د مؤسسې پرون وویل چې سپتمبر په 3 او 14 مې 13 تنه کارکونکو طالبانو په غور کې نیولي او کابل ته انتقال کړي دي. په نیول شوي او کسانو کې یو امریکایي ډاکټر دی. د نړیوال مرستندویه ماموریت مؤسسه وایي نه د خپلو نیول شوي او کسانو له برخلیک خبره ده او نه هم په دې پوهیږي چې دا کسان ولې نیول شوي دي. په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم بیا وایي د دې مؤسسې 13 تنه نیول شوي او د ادعا کوي چې د کسانو عیسویت ته تبلیغ کوي. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې په دې اړه سندي ویلي خو ټینګار کړی چې په افغانستان کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو څنګهړي استازي ټوماس ویسټ پر یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې دي. خغلی کرزی پرون په خپل اکسپانډ لیکلي له خغلی ویسټ سره د یو ویډیوي کانفرنس لري د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د نجونو او خوځو د زده کړو او کار او لبزګرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. خغلی ویسټ د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو حامد کرزی وایي چې د خبرو پر مهال د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ پر تفاهم هم ټینګار وکړ. د برېټانیا حکومت د جمی په ورځ د روسي واګنر وسلواله ډله د ترهګر او سازمانونو په نوم لاړ کې شامل کړه. د امریکا متحده ایالاتو دا ډله د کال په پایل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړې و. روسي چارواکو تیر میاشت وویل چې د واګنر مؤسس او مشر یوګنی پریګوژین د الوتکې د وی مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو. وروسته تر دې چې د جون په اخیره کې پریګوژین د روسي د جګپوړي پوځي چارواکو پر ضد پاسون مشري وکړه. د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په 23 کلنې واکمنۍ کې تبر هر وخت سخت ګواښ رامنځته کړ. هماغه و چې دا ډله بیلاروس ته ولګېده. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براورمان مخکې ویلي و چې واګنر ډله د کریملین سیاسي اهداف مخته وړي. او راپورونه وایي په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر ایلین کریسی د وال سټریټ جورنال له خبریال ایوان ګریشکوویچ سره ولیدل. ګریشکوویچ د مارچ په میاشت کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د دا تور رد کړی. په مسکو کې د امریکا سفارت پرون په خواله رسنیو کې لیکلي چې د ګریشکوویچ صحت ښه دی او له خبرونو ځان خبروي. سفارت د ګریشکوویچ ته سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. روسیې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا کړې ده چې ګریشکوویچ هڅه کوله چې د یکاتنبرګ د سفر پر مهال پوځي رازونه ترلاسه کړي. وال سټریټ جورنال دا ادعا رد کړه. سهار مو په خیر. وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو د امریکا ټینګار، خو یو ټول منل او ټول شموله حکومت څه دی؟
امر شمول حکومت یعنی کار اهل کار تو سپارن مسلکی کسان او کسان با تجربه کسان در اولن کسان یعنی افغانان حق ده در خامس ده وطن.
غزنی که بعد حق کورنه ایل حال و احوال خبر شد چه چلور غری گزرن وحلی
بزا چه شوی خود کار پریر ده یا یادی پرغشتو بانی ده نو سرب تکلیف زامت بانی دیلیو.
او دا امریکا متحده ایالاتو پا ایران نوی بندیزونه لگوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشوي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت چې لقطر فعالیت کوي دا غوښتنه په اکسپانډ کې مطرح کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د سفارت شارز ظافری له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار کړی و چې ټول افغانان باید په حکومت کې په یو ډول وانډه ولري. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې پر ټول شموله حکومت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې پورز د دیموکراسي د نړیوال ورځ په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت خلکو استازیتوب وکړي. د امریکا د سفارت پیغام چې په ایکسپانه کې خبر شوې ده په کې راغلي دي چې د ټول شمول حکومت رامنځته کېدل د دې سبب کیږي چې د هر افغان شخص واوریدل شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید پراخ بنسټ او ټول شمول وي. کرین ډیکر د چهارشنبه پر اساس ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان په حکومت کې د خلکو استازیتوب مهم دی او تنوع پکې مهم دی.
مستر ماتاکی ټولد اس دټ وی ډیدنټ هاف ا ډیفینیشن فور انکلوسیو.
دا وی شغل متقی دی ته ویلي دي چې د ټول شمول حکومت تعریف ورسره نشته. هغه ویلي دي چې اوسنی واکمنان او په کابل کې چارواکي هم شمول دي. د متقی په باور دا حکومت حتی تر مخکنی حکومت ټول شمول دی. لدې څرګندونو ښکاری له ټول شموله څخه د امریکا درک ډیر بدل دی. دا وایي چې زما لپاره ټول شموله دا معنا ورکوي چې د هغو خلکو استازیتوب وکړي چې په هغه یواد کې ژوند کوي. دا سیسه د طالبانو په تشکیلاتو کې نه وینم. په تیرو څو باندې دوه کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو هیوادو د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت مشرتابه او د وزارتونو او ولایتونو په کچه کسان ټول د دوی دي. د یو شمیر بهرنیو یو انتقاد ده دی چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ شزه نشته. نړیوالې ټولنې تل ټینګار کړی دی چې د بشري حقونو رعایتول په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوق د ټول شموله حکومت تر څنګ هغه څه دي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته به لار پرانیسي.
په افغانستان کې مو د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه اوریدل. د افغانستان یو شمېر ګوندي هیوادونه هم د طالبانو حکومت ټول ګډونه نه ګڼي، خو طالبان بیا د ټول غوښتنو برخلاف ادعا کوي چې دوی اوسنی رژیم د بل هر وخت په پرتله ټول شموله دي. خو د یو ټول منل یو ټول ګډونه حکومت تعریف څه دی؟ د یو یو شمېر نورو پښتنو ته پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپو عزیز الدین مارج ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی.
اما شمول حکومت یعنی کار اهل کار تو سپارن، مسلکی کسان، پو کسان با تجربه کسان را بلند، کسان یعنی افغانان حق ده، ده خواب ده، ده وطن ده، ده وطن تنها ده طالب نده، نه طالبستان ده، ده افغانستان ده، ده کار طالب نده کرده، دیگه ملامتی، پلدی، انسار کرده ده، اشغال کرده ده حکومت. نبینان ده امریکا ده که غرب نه، بغبا پرید و خبره ده افغانان ده خواسته ده وحیله ده، چه تا اما شمول حکومت لدی تاریخ پس مستقی کستان کار اهل کار تا وست او خلق طول تا خلق داس حکومت جو کس دی خلق پر رای خلق پاکستان وگوری پا حکومت که دی خلق اراده پا که تمثیل تی چه هیچ سنزه نستا کور رای مشروعتم تلاسه که ایسی نروال مشروعت کنه بیا گدائی تم زبرستا دی خلق دوست درو کسی ما پرشنه سو پیزنه او نبا دستی او دی چین یوادی سکتی سو دوم را خوشحالی و دوم را ودی اترن نکی
د دې هم شمولیت موضوع چې بیا بیا نړیوال یادوي، فکر نه کوي چې یو اصلي علت د قانون عدم موجودیت دی؟ کله چې یو اداره اساسي قانون ونه لري نو څنګه څوک زړه دې ته شکیږي د حکومت ته هم شمول وي؟
ګوره اساسي قانون کنه ټول شان په قانون باندې مختصي خپل طالبان هم زمير وجدان تي په باطن کې قانون د مراتب قانون څنګه نه فراسي سم څنګه دي مختصي دا فرامي څنګه ورکې اداره څنګه مختصي دا مقررات څنګه روان دا نظم څنګه ساتل کی دا خودي په دې پی دا قانون څنګه نه څنګه جزا ورته شرعي جزا ورکې شرعي قانون کې دا چی سره په کوم معاملې کې چې خو مسلمان نه ده اته په څه وایم دې دوی هم شموله هدف تو غازي او خپل مخه تر سره کوي خپل مخه ما څنګه وډیان کوړ خپل خپل لاسپوڅي په تراولې تاري پاکستان ته خپل ځکه د لاسپوڅي وسته لري سوي دا به بر تراولې دې کټه خوند کی ایران هم امر تکار پاکستان ورته کار یو غواړي خپل ګوراجان لاسپوڅي په تراولې کینی دا دوی متن کی سره تم چا ته په تاسو امر کې او سامي شرکت جوړتي لکه په شل کالو کې چې یو چارواکي به خائن اعلان سره پارلمان به اعلان کې خلک به اعلان چې د پښتون وزارت کې ماقام ده پورته وزارت ته لاړ چای سکوای نه سلیو نه مانه به تاکنه کېدل سفارتو به ساته کچیر لو یو والی یو وزیر یو تو بل چوکی لري کوم مملکت ولې خپل بس ده دا بر ده فریده زګر خپل رئیس جمهور کړی تو زلی ویل زو واکنه لره
د دې له خاطر سه هم دغه ستونز حل شي چې نړیوال برتا افغانستان ته مخ وانه وی چې د حکومت داسې دی یا حس دی پلانډو کته سوې استه څه باید وشي
تغییرات به راسی په رژیم کې ځکه طالبان نه ایستل کی طالبان تمګه دا دوه کال د پاسه ډیرو خلکو ویلي څه موقت اداره لري که دایمي اداره ځکه نه شوړي اجازه نه لري د نجونو ښوونځي ته یې ویلي د بشر حقوقو د ښځو کار ته ټول خلکو هر څه ویلي مرم دوی جوړېږي نړیوال موږ هیله کوو خلک کړېږي او دوه کاله دي افغان انجلیکان له خپل حقه محروم شوي دي د تاوان به څوک ورکوي جبران څوک ورکوي طالب هیڅ وخت د استاکیږي نه استاد ته ولي پیس صورتمن دوی پېږي دوی موقت دوی که اثبات راوسته دوی که پکېدی حکومتدارۍ ته راغلی دوی خپل زمیر وجدان د خپل نسل دپاره د خپلې خاورې د خپلې شیدې د خاورې کې روبدلي دي دوی خامخا حکومت جوړاوه دومره ځان نه شبه مرم اجازه نه لري مجبوریتونه خپله وایه موږ مجبور نه پېږو چې دوی مجبوریت څه شی دی هغه نهشته
د سیاسي چارو کارپوه په خانه ډیپلوماټ از الدین مارج چې په افغانستان کې د همشمول حکومت غوښتنې پاړه او تر خوایده چې همشمول حکومت یا ټول منلې حکومت چې ټول افغانان ته د منولو وېڅ د خپل نظر وړاندې کوم
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمیر مشرانو یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی د پنځشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمه مشورتي غونډه کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیت پر زیاتوالي اندېښنه وښوده او د مرکزی اسیا د هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ وبل. جزئیات دې راپور کړي.
د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمیر ولس مشرانو د دغو هیوادونو د مشرانو په پنځمه مشورتي غونډه کې خپل هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه څه چې طالبانو ته رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د تاجکستان ولس مشر امام علي رحمان په دې غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ په دوشنبه ښار کې جوړه شوې وه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمه مشورتي غونډه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې له افغانستان څخه تاجکستان ته په ناقانونه توګه د تیرېدو لپاره د ترهګرو ډلو د هڅو یادونه وکړه او زیاته یې کړه.
Нам близки и понятны боль и страдания братского афганского народа.
په تیرو کلونو کې د بیا لابلو تر هغه ډلو هڅو سره مخ شو چې وختلې له پولیس څخه زموږ هیواد ته راشي. دوه ځلې مو له پولیس څخه د انصار الله جنګیالیو له تیرېدو مخنیوی وکړ. هغوی وختل چې د تاجکستان په مرکز او نورو سیمو کې یو شمېر تر هغه ریز بریدونه وکړي.
د تاجکستان ولس مشر د غشان له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشه یي توکو د قاچاق هڅې ته په اشاره سره وویل تیر کلی له افغانستان سره په پوله کې شاوخوا 15 ټنه نشه یي توکي کش او نیولې دي. په ورته وخت کې د ازبکستان ولس مشر شوکت میرزی ایوف په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې د سیمې پر امنیت مستقیم اغېز لري. د میرزی ایوف په وینا دا ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره د پولو د امنیت د اوبو د کارولو او د سیمې د اقتصادي تګلارې په اړه خبرې وشي او د دې کال لپاره یې له افغانستان سره د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز وکړ. هغه زیاته کړه
زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره زموږ چلند باید زموږ د ګډو ګټو او زموږ ترمنځ د همغږۍ پر بنسټ ترسره شي. د دې کار لپاره موږ د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځانګړو استازو په کچه د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز کوو.
د قرغیزستان ولسمشر صدیر جباروف هم ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیتي سیستم له لومړیتوبونو څخه دي او د ده په وینا هغه پېښې چې په دغه هیواد او شاوخوا کې رامنځته کېږي د سیمې پر وضعیت مستقیم اسلری. د طالبانو حکومت وایانځ بیولا مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان خوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دوی له ټولو هیوادونو په تیره له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د افغانستان د وضعیت او د سیمې هیوادونو ته د ګواښ په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ادعاوې حقیقت ته نږدې نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بعض قدرتهای منطقوي چون روسیا بسیار علاقمند هستند که نفوذ خود در آسیای میانه حفظ کنند و در
ځینې سیمه ایز قدرتونه لکه روسیا په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ ساتلو لپاره ډېره لیوالتیا لري او د دې نفوذ باید یوه پته ولري. د ویرې پته وي، د وهم پته وي او داسې یوه پته چې د منځنۍ اسیا د بربادۍ لامل شي. دا پته نن افغانستان او دا یو وهم دی او له واقعیت سره سمون نه لري،
هم با واقعیت مطابقت نداره. باید کشورهای منطقه بخصوص کشورهای آسیای میانه مستقیما با طالبان، با حکومت طالبان وارد گفتگو شوند.
دا لومړی ځل نه دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د یاد هیواد د وضعیت له امله خپلو هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیاتې شوې، تر دې مخکې هم د دغو هیوادونو لخوا څو ځلې راپورته شوې، خو طالبان یې بې بنسټه بولي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو بیان خپور کړی او پکې ویلي، له برېټانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره یې خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا له متحده ایالاتونو سره پرې بندیزونو کې چې پر ایران یې تاسو لګولې دي، برېټانیا هم لاشوه. دا بندیزونه د مهسا امینی تر لومړي تلین مخکې لګېدلې دي. مهسا امینی هغه کوردی ایرانۍ ده چې د ایراني پولیسو د توقیف پر مهال کال مخکې ووشل شوه. د بشکلن امینی د سپتمبر په 14 پولیسو په دې تور ونیوله چې پوړنه یې سم نه دی پر سر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن متحد ایالاتونه د نړۍ له شاوخوا نورو هیوادو سره یو ځای د ایرانیانو د ملاتړ او د عدالت د تأمین لپاره هڅې کوي چې پوښتنې وشي او بشري حقوق رعایت شي. بلینکن زیاته کړه چې د مهسا امینی مړینه یو کال وړاندې په ټول ایران کې د لاریونونو سبب شوه چې تشدد ورسره وشو. په ډله ییز ډول خلک ونیول شول او په سیستماتیک ډول د رژیم له لورې انټرنیټ له ګډوډیو سره مخامخ شو. بلینکن زیاته کړه چې واشنگتن به د هغو کسانو پر ضد مناسب اقدامات وکړي چې په ایران کې ابتدایي انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو، راغلي دي چې په 25 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګېدلی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ په دې بندیز کې شامل دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. په دې بیان کې دا خبر هم شوې ده چې واشنگتن د دې بندیزونو په تړاو له خپلو نورو متحدانو سره خبرې کوي چې هغوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د دغو مظاهرچانو د ځپلو په ارتباط دا د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د بندیزونو 14 پړاو دی چې پر ایران لګول کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په 14 تنو د ویزو بندیزونه هم لګولې دي چې یو شمېر چارواکي دي. د مهسا امینی تر مړینې وروسته له لویه سره تر اوسه متحده ایالاتونو په 40 ایرانیانو د چارواکو په شمول د ویزو بندیزونه لګولې دي. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین له رارسېدو سره سم د ایران په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي چې خلک اعتراضونه ونه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
یا لابیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه ځینې مهم ټکي خبره کړي چې لندیسې له سالم محمد سالی اور.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پرون د تورخم دروازې پر بیا پرانستل کېدو لیکنه خبره کړې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ترشخړې وروسته نه ورځي د هر ډول تاګ راتاګ پر مخ تړلې پاتې و. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان تورخم دروازه د سپتمبر میاشتې پر 16 نیټه وروسته له هغې وتړل چې د دوړو لوریو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د انډیپندنت د مقالې لمخې پاکستان ویلي طالبانو د پاکستان په خاوره کې د ننه په غیر قانوني ډول تاسیسات جوړول چې مخې ونیول سو. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په خپل خاوره کې یو پخوانی پوسټ بیا رغوله چې د پاکستان لخوا قرباندی ډزې پایل سوې. په تورخم کې د افغانستان کمیسر مولوی اسمت الله یعقوب ویلي چې د جمعې له سهاره لاریو او پولیو کسانو له دې دروازې تګ راتګ پایل کړ. د پاکستان او افغانستان د سوداګری ګډي خونی مشر ضیاءالحق سرحدی ویلي د تورخم دروازې ل بیا پرنستل کې دو سره د هغو سوداګرو چې په دوړو خواو کې مالونه راګیر پاتې وو ستونزه پای ته ورسیده. د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډي خونی بل غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویلي د تورخم لارې تړل کې دو سوداګرو ته تر دې دمه شاوخوا 2 میلیون ډالر زیان اړولې دي. افغان سوداګر وی زیات وخت پاکستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په اوج کې د دغه سیلانجو په پلمه د تورخم په څیر دروازې تړي چې دا کار تر ډیره افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اړوي. د جاپان ورسپانې جاپان ټایمز په خپل پرونی غړې کې په دې باب چې جاپان د افغانستان دروان کړکیچ په حل کې د مرستو څپلان لري د شهید محمد عبدالی لیکنه خبره کړې چې لتیر جمهوریت نظام راهیسې د جاپان لپاره د افغانستان د سفیر په توګه دنده پر مخ بیايي. هغه ویلي د جاپان د سفیر په توګه د دندې له پیل سره د افغانستان په مشرتابه کې د بدلونونو شاهد پاتې شوی چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د جاپان ټایمز په مقاله کې ښاغلی عبدالی ویلي که څه هم اوس هغه حکومت چې دی د سفیر په توګه ټاکلی و نسته، خو جاپان خپلې میلمه پالنې ته دوام ورکړي او د ته زمینه برابره کړي چې د افغانانو استازولۍ ته دوام ورکړي او جاپان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د مقالې په یو برخه کې شهید محمد عبدالی د جاپان هغه پلان ته اشاره کړې چې غواړي د دوحې تر غونډې وروسته پر افغانستان دویمه غونډه جوړه کړي. د لیکنې له مخې د جاپان په کوربتوب دغه غونډه به د نړیوالې ټولنې لپاره یو پلیټ فارم وي چې د افغان شموله ډیالوګ اخلاقي ملاتړ وکړي او د دې نوښت نوم به وي د نوي افغانستان لپاره د ټوکیو پروسه. په دې مقاله کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړولو پر اړتیا هم ټینګار شوی، حال دا چې طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وايي باید په رسمیت وپیژندل شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې د یوې دولس کسیز کورنۍ څلور غړي ګزڼ وهلي چې اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. دا کورنۍ وایي د څلورو ګزڼ وهلو له ډلې دوی مړه شوي او د نورو په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان په ټولنه کې ګزڼ یو خطرناک ناروغي بولي، وایي د واکسین څاڅکي او د کورنۍ چاپیریال پاک ساتل د مخنیوي غوره لار ده.
دا شاوخوا تلس کلنه نور بیبی ده چې په غبرګو پښو شاله ده، خو د پښو تر څنګ یې ژبه لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان شکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپلو اولادونو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک د خپلو اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغ جوړ وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوی به وه، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختو ژوند تیروي. نور بیبی د دولسو خویندو او وروڼو خور ده. دا دې په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزڼ وهلي، خو یو ورور یو خورې په اتلس کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوي او یوه بله خورې چې تر دې کشره د په دې برخلیک اخته ده. دا نور بیبی مور چې په خپلو نازولو په خدا او زیاتې سختۍ ورسره ګاللې د خپل اولاد د نیمګړي ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تیروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم دا نور بیبی په څیر ناروغان وو، کله چې اتلس کلنۍ ته ورسېدل نو مرګ یې راڅخه یووړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ سي. دا وایي د خدای پار د یو څوک تر سره مرسته وکړي. که یوې خواته د نور بیبی مور د خپلو اولادونو په نیمه خوا ژوند پخه ده، نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپلو اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی. دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. علم خان زیاتوي ټول دولس اولادونه لري، څلور زامن اته لوڼې، چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګزړ ناروغۍ له امله مړ شوي. د وای د بیغوری لامل مې خپل اولادونو ته د پولیو زد ساتکې نه وور کړی چې پایلې داسو.
چې دی ول ویجی لبشو له خوا بیا مقصد په درې کال کې یا په درې نیم کال کې بس ځکه تک بزاتی شیخ نو کار پرې دی یا یادی پرغښت باندې دی، نو سره په تکلیف زحمت باندې دیو.
دا نور بیبی کورنۍ د غزنی شهر په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې د چروختیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یو خطرناک ناروغي بولی او وایي د واکسین ساتکې د مخنیوي غوړه لار ده او خلک یې باید خپل اولادونو ته په وخت سره ورکړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بیغوروی او لاپروایی لامل د خپل اولادونو راتلونکي د نور بیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي.
پولیو ډیره خطرناک ناروغي ده چې د هغوی لمابۍ نه وړلو یا د هغو ایرډیکیشن چې ده هغه باید واکسینو په واسطه باندې وسي.
بل لور ته د غزنی عام روغتیا مسولین وایي دوی د پولیو په لمنځه وړلو کې ماشومانو ته د واکسین ساتکو ورکول او د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلګو ته پیغام همدا ده چې ماشومان ته دوه قطره واکسین په ښه شکل باندې ورکړي ترڅو د دې ماشوم او د دې فامیل متضرر ونه وسی.
دا غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي چې ځینې وخت د ماشومان برخلیک د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نامو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو ل پیغامونو
نام علیکم محمد مدن ګرار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالی د تدا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیات ساحو کې ابي هیڅ کار نه کوي وس خلک ډیر لسون سره مخ دي له دغه شرکتونو څخه کوسی د پای جوړي سبه دي دي صاحب
السلام علیکم بار سلام زه د هلمند ولایت کچ کول سوالي د زمینداور څخه خبر کوم د زمینداور 315 کاریزه ساحه د ټوله د وبور صح کم بوت سره مخ دي نو وبي ورور ډيري کم دي مهله کوی دغه وبور د وزارت ته خاط څخه چې دغه خواته د کانال وخی جده وبور واوري ورور ورته بورته ورکی د خلک ډیر ست مشکلات سره مخ دي پسل پیساده کې او یا اتیا پیساده کورنۍ بار سیوی دي شل پیساده پاتې منډیکا په کنډوالو بدله ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه و موږ د لوړ مقامات څخه دغه هیله ده چې موږ ته وبرای لا کې موږ ازرجو ته لوساله کې نو که شته نه د چشنګو بنسته خدای دې وکړي دا موږ په غرمه ازادي رادیو نشر کړو ازادي رادیو څخه ډیره مننه زه غلام ګل مشرانه د ازرجو ته لوساله څخه دا پیغام درته پریږدم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو منوال ته ټول د سلامونه او نیکی هم ازادي رادیو د کارکونکو سموده هیله ده چې موږ ولسوالي نوزاد ولسوالي ډیره سخت وچده اوبه نه لري کومر ته د بندونه وتړه سي نو ډیر به شي دا ولس مرستې مرستې بندونه راته.
بلی السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبر کوم دا وبور ورکشته خانه شنت تیری دا خوا ګرځ د وچه پات سره دا سره کوم څه د انصاف نه ست دا ولې دا رقم کیږي دا ولې دا رقم دا وادي یو چم ودې نه کوي وروره دا خوا سر خوا ګرځ پات سره تباس ولا وچکاله دا ختم شو دی پات خانه شنت ښاکو بلان ست دی خانه شنت تیری دا سره کوم پرې ګویا لګي سرکاره ته بیا دولتي ولچن زکی اسنادین زکی پات دیوروره سرکاری ته بیا وروره پسلا وجربون زکی پات دیوروره دی سرکاری ته چری دا ولې دا سکیږي باسی باید چې وغم او خلاص. السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422 11 42 201.
ډیره مننه چې تر دمګړې پوری مو ازادي رادیو را سره واورید. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې یا دویمه نیمایي د ازادي رادیو یو بل ځانګړې اونیزي خبرونې ته د څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه ده هغه ته جلا شوې ده. خدای دې ونه هم اړینه بولم چې چیرې تاسو غواړئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولېږي او ازادي رادیو درته خبرې کړي، واتس اپ کوم شمیره چې ته اعلان شو دی باندې کولای شي خپل پیغامونه موږ ته راوستوي. ستونزه به نور هغه موضوعات چې تاسو فکر کوئ البته دغې څه کولای اړین دی او باید رسنی شي موږ ته زموږ واتس اپ شمیره را لګولای شي. ورګ دی کیګو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت مرکزی قومندانې د کابل په هوایی دګر کې د 2020 کال د اگست د شپږشتمې بریټ پاړه ل 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا امریکا امر کړي. د بیګټ په پیخه کې د دیار ل امریکایي عسکرو په ګډون ل یو سل اویا تنو ډیر ملکی افغانان هم وژل شو. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې قومندان جنرال اریک کریل او ستر دی د امر کړي چې دای شي د دې بریټ د چړنې پر مهال ځنې معلومات به بيزه کړي شوې. اسوسییټډ پریس د خغلی کریل له قول لیکي ل زیات هغه سرتیرو سره د امریکا کوشیچی په دې پیښه کې ټاپیان شوی وو. د نړیوال مرستندوی ماموریت یا آی ایم مؤسسه وايي د خپلو زنداني شوی او کارکونکو په اړه هیڅ سراس اطلاعات نه لري. د مؤسسې پرون ویل چې د سپتمبر په 3 او 14 میاتل لس کارکونکو طالبانو په غور کې نیولې دي او کابل ته انتقال کړي. په نیول شوی او کسانو کې یو امریکایي ډاکټر دی. په غور کې بیل طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالحی زایم ویلي دي چې دغه کسان د ایسویت د تبلیغ په تور نیول شوی دي. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ټینګار کړی چې افغانانو سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان پوهانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ویسټ پر یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. خغلی کرزی تیر شپه په خپل اکسپاند لیکلي دي چې د ویډیو کانفرنس لاري له خغلی ویسټ سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د نجونو او خزو د کار او زده کړو له بزګرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړي. خو حامد کرزی دا هم وایي چې د خبرو پر مهال د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ پر تفاهم هم ټینګار کړي. خغلی ویسټ لا د غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د بریټانیا حکومت د جمعې پر ورځ د روسي واګنر وسلواله ډله د ترهګر سازمانونو په نوم لړ کې شامل کړ. د امریکا متحده ایالاتو د ډله د کال په پیل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړو. روسي چارواکو تیر میاشت وویل چې د واګنر مؤسسې او مشر یوګنی پریژوګون د الوتکې د یوې مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو. د بریټانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براورمان مخکې ویلي چې واګنر ډله د کرملین سیاسي اهداف مخته وه. او راپورونه وايي په روسیا کې د متحده ایالاتو سفیر لین ټریسی د وال سټریټ جورنال خبريال ایوان ګریشکویچ سره ولیدل. ګریشکویچ د مارچ په میاشت کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو، خو هغه دا تورونه رد کړل. مسکو کې د امریکا سفارت پرون په خواله رسنیو لیکلي چې د ګریشکویچ صحت ښه دی او له خبرونو ځان خبروي. سفارت سم دستي د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړي. او سم له ژمنې سره سم تاندې څنګه یو نيز خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیری کی. درنو اوریدونکو د دې ونې په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لمړی په دې خګي ګوچولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو دا ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
او
عموماً ځوانان څخه پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی وا، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډي شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ورسره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب یم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي، تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات دي، زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. د بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی، مثال دکانداری و، او فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې پکار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان په څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسي، یا واسطې ته پکې ضرورت ونه وسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي، او دا بهاني ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نشم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري، ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې دیو هیواد او یاد کار د بازار الکیات شیدا کوم مهارتونه باید زده شي ز په دغه مهارتونه باندې څومره پویګم کوم مهارتونه باندې نه پویګم کله چې دغه ارزونه وشوله په هغه مهارتونه باندې چې د نن دی بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار حالت یاده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي پلان جوړ شي له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوې هم ده ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي ټولنیزې میډیا نه یې زده کولی شي ویډیوګانې د ویډیوګانو نه یې زده کولی شي کتابونو نه یې زده کړي له نورو شیانو نه یې زده کړي
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاسته راوړنو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزون کې ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ غوښتل مو لومړی لته ست دا پښتو چې والی ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې پاغه یو ډول تر ډیره پوري پات کیږي
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسي کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کیدای شي یو یا درې ولاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي اول فکر کوم چې داسي ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري ښه معنا او ښه هدف ولري دوی پوسی د ژوند هدف چې شه دی مرد چې شه د پاره جوان کو او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متأسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل ده روحي او رواني عوامل لري لکه سترس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي که یو انسان داسی روحی استرس یا کورنی شخصی مشکلات ولری هغه حتما اوتوماک د ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولای چی په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکي دریم عمل فکر کوم دا دی چی د ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي نوې مهارتونه نوې فنون نوې علوم او نوې شان نه زده کوي دوی همیشه غواړي چی مثلا درس وای یا نوې مهارتونه زده کوي یا ځان نړی سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي
ټولو مهمه پایله دا ده چې د به تاثیر او بیا غیر او ژوند به تیروي او د ژوند خبر خوان نه اخلي کله باندې سختي راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته به تفاوتي یعنی د به تفاوتي ژوند مختبي او که د دوی د نه پرمختګ لامل هغه روحي رواني مسائل نو هغه باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبري وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي نو که دوی د روحي او رواني مسائل په خاطر پرمختګ نه کوي بیا ورسته پایلې ډېر بده وي هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کې دایسي بدې پایلې ولري
مننه پیمان صاحب که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوکړو هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعین دی هر انسان کولی شي په ژوند کې ډیر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سی وای موین سی مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی یعنی موږ کوشش وکړو چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو پرمختګ د ژوند یو اصل دی باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری ټولنیز اقتصادي تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی نو ځکه ځوانان دی باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفسی یا سلف استیم چی شي توای دغه دوه شان دي چې باید انسان ور باندې کار وکړي پوسی او شتان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلارتي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کې بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ش تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولای شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخ نه ترسره کیږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغه ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړیږي هغوی ډېر خوشینه کیږي.
ګل بلوس وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځی او ځوانانو مدني ټولنه لا تیر لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلی نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له اودۍ وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول دپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندواڼې ونیسي نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندواڼه دې پلاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص سي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر کرار کرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، کرار کرار کار روان شي، کرار کرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکټورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر به خی موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د اغوی نه موږ مرسته وغواړو، د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاند څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه وری درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له محاله هدفونه سي او محاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسیوشتلای، هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي. په دا تیاره کې هدف به منې معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کېږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه چې مشخص وله، بیا یو څوک نسي کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک عمسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلاري معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي و، بیا په دامنځ منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و د سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو متل هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دې کار کوي. مثلا د طب په برخه کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو، کېدای شي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګورې زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمندې کړي، هدفونه ځان سره ته وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د هغه کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي، د انساني هدفونه دي، دا هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کې کوي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونۍ ښه وخت ولرئ.
मस्त के किसालो मेरावड़ शीरे बेसालो मेरावड़ मस्त मस्त के किसालो मेरावड़ शीरे उड़े अल्लाह शीरे बेसालो मेराव بل د کابل چانه زیم بلبل د کندهار نره وهم زیم بلبل د کندهار نره وهم شیره مړې سالو میراوړ مست مست کې کی سالو میراوړ شیره مړې سالو میراوړ مست مست کې کی سالو میراوړ شیره مړې الله شیره مړې سالو میراوړ پل دلوری راشه
मस्त मस्त के किसा दो मेरा।